ازادي راډیو ویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د کندز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول شي د استوګنې په یو کور کې پټ خودل شي. د عدلی او قضای مرکز محکمو د څه د پاسه څلویښت قاچاق کوونکي او نشي موادو خرڅونکي په جزا باندې محکوم کړی دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضای مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د شپږویش قضیو په اړه صادر کړی، د نشي موادو شپږ څلویښت قاچاق کوونکي له لسو کالو څخه نیولې بیا تر دیرشو کالو پورې په بند محکوم کړی دي. د دې مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کېږي.
په تیرې یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 13 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کېږي.
دا یادونه ورته چې لانی بولشیو کسانو څخه درې تنو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د نړۍ روسي پیښدا د چې په پنځیر ولایت کې د څه د پاسه 30 کیلوګرام نشي مواد او د قاچاق مخاوني ولشوه. د پنځیر د والی ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ویل لانی شي مواد سره د مبارزي پولیسو په لمړی پیخه کې په حصي اول ولسوالۍ کې 30 کیلوګرام چارس پونی ولشي په یو موټر کې پټي خودل شي او لدی ولایت څخه د باندې قاچاق کیدل. په دوهمه پیخه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې 2 کیلوګرام تریاک پونی ول. د دې موادو د قاچاق په توغور دوه تنه هم نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو لاره د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در رسه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
پیوبل راپور که با ده همو آورو چی مجید پخوان شکوله خو اوس کار کوی او بیخت یادی جون پیل کریدی.
در بخش توزیع غذا
مجید دوری ویشی صفاکاری کوی او داشپزی پر محل لما سر هم رسته کوی.
د هیروینو له متاجرو سره د لومړنۍ مرستې په اړه د ډاکټر خالدی شریفی سره مرکه لرو.
په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم متاد وایي چې د نشوره لپاره من د خپلې میرمنې سره زر خرج کړل.
بټوه می دومره ډکه و چې دا نکت کېده. اخر یو ورځ دا سره لا اغه تشه بټوه ساکی تماوي وړ مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکې.
او دا پروگرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره خیریت خوبه وي و دې څه ور خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د غونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه شوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاق مخه ونیسي او دغه ډول د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان او گاونډي هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمایز پروګرام غونډي چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړ شوی وو د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استادو د ویډیوي کانفرنس لاله غډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشئی موادو د قاچاق پر مخنیوي بحث وسو. د کورنی چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د گاونډي هیوادونو لاله افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمې له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق بند کړي، ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشي موادو د قاچاق مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي به داخله افغانستان او خروج مواد مخدره به کشور همسایه جلوګیری کړه بتنیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خی چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې روان میلادي کال لپاره څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغه سیمو ته کاچا کېدل چې نشي مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمه هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. د زیاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشي موادو کاچاکو د نشي موادو تولید هم ډیر کړی دی.
سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره کشفی، استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند شي چې تاریخ په هیروینو اړوي. کله چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنا لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران لاله اروپאי بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاس تر نکوچ د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه. اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشي پرې شي او بیرته د ژوند تر اګرځېدلې دي. مجید شل کلنی نشي ورسه جوړ سوی او وسته مسلکی زړکو په یو مرکز کې لنور او رغوسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجید د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورس په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به نشي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د خیراتلونکو په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوسته امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وايي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولای شي چې نشه پریک دی او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریښودل، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
بدبختي او تاریکی.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیا وی لري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه هیلو ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونری کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړ شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشي پریښودل وروسته د جوړ شوی او معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولای شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوی او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجیدجان خو
کله چې مجیدجان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غختل چې نشاپې دي کله چې موږ د کار ولید نو پرې کړ مو کړ چې باید په دې مرکز کې کار وکړي دای اوس دلته زموږ سره کار کوي
فیلان کار میکنه
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو خبیل غده د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرې خودل ورتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځیدلای شي
در نو اوریدونکو همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه
له نشي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته دی عدلي او قضایي ارګانونه څنګه دی راغلي
د نشي توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاګبر دی ته ځټي کارخانه موجوده وي
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي
وسلم او تاجونو سره د لمړنۍ یمرسته موضوع ترازو تیبي ډاکټرانو وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال موتاد وژني دا چې د موتاجونو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو موتاد په خطرناک حالت کې دي مخکې تر دې چې نارو ډاکټر ته ورسول سي کورنۍ خپلوان یې سمرسته ورسره وکړي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نکله ډاکټر خالیدی شریفي سره مرکه کړي او په پیل کې پښتلې چې د هیروینو د موتاد ټولو خطرناک حالت کوم دی
د ټولو خطرناک حالت اووردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي مواد زیات مصرفيږي او بلخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي او دا په دوه حالاتو کې ماینستر راځي یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیات موادو نه استفاده وکي او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او موادو څخه لکه افین هیروئین چارس د موادو نه استفاده وکي او دا مواد وجود داخليږي بلخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي
سره کم پوسو چې دغه مریض د اوردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې عدم تعادل په تک کې بیقراری تبه تنفسي مشکلات شینوالی په جلد کې پیدا کیږي نهایت یخی د دې پوسټه مونږ کولای شو چې پوسو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولې
د دغه شخص ملګری یا هم خلک په څنګه پوښتنه شې دی په خطرناک حالت کې
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري نه کنټرول دین کې خارښت ولري تنفسي ستونزې ولري د شوندو او نوکانو شینواله یا سیانوسس ولري بدن یخ شي سطحي تنفس ولري نبض کمزور شي کچیر په یو شخص کې ذکر شوی نخي ولیدل شو نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناک حالت کې قرار لري
دا سی معتاد نشکی او ډیر خطرناک حالت ته ځي دا د عمر سره څومره اړه لري
نشه کول په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې چې عمر زیات دي دا خلک ډیر آسیب پذیر دي او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نور زمیموی ناروغي ولري په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب ځکه چې امیدوار وایم مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات پایس کړي
یو کس چې زیات نشي مواد ول عمله لبد حالت سره مخ شوی د مخکل دی چې ډاکټر ته ورسول شي کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي مګ په یو سنگ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي خلا په خلا تنفس
هغه متادین چې په ځل کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی دوی خپل باید څوکړي
اولین کار باید مواد قطع کی او کچیره خپل کولای شي چې خپل ځان به یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي ترڅو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي که خپل مشکلات زیات وي نو دوستان او اقارب باید خبر کی ترڅو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي
ځینې خلک له پودرو سره نوري نشي هم کوي دا د مړنوي مرستو بهیر څومره ټکنې کوي
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچيري یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچيري تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو نو طبعا تداوی هم له مشکلات سره مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطره وردی. نوښکلن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په ونا دولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمدا ورسره د شیشې په نشه اخته شو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه د شیشې پر نشو ولګول، خو ورسره دې ته اړ شو چې د خپلې میرمنې سره زر هم خرج کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتاسو او رسد د نشور عمل لسدور سن سره مخسوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نکسره د زړه خواله کړی ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما ملګری د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول نو زغه سره کې نستم، یو پیره دو پیره نسوار ما وا چول خداغې نه بعد تر سیګریټ مې وسکل، د سیګریټ نه بعد په 400 باندې مبتلا شوم. ډیره وجیب او غریبه دنیا ته لاړم، د فامیل نه، د مور نه، د پلار نه، د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کې، د مور راته دشمن ښکاره کې، د چې چرس به مې ونسکل کار براته راته. لس کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډیر خطر شو، خو په دویم کال کې زه د غناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا درې څلور کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد دغې نه دلته وظیفه مې واخیسته، د جناب کنس پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامینه تر پارټیز په نوم باندې نومیږي. هغه د وزارت سسمې سره قراردادونه کوي چې په افغانستان کې څومره کلینیکونه، شفاخانې دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو درې څلور ولایت د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان، دا ولایتونه ما ته راکړل. زه سوپروایزر شوم، خو دغه وظیفه مې اجرا کړې. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و، دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځې یو $16 به ما ته راکول. دا پیسې ما سره 15 لک شپږ لک روپۍ ډالر افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاک ونیو، یو درې څلور په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان، اغه د میزان سره پوتا کې کینو له دوه مصارف. ها ها ها، و دې کې زمنګ یو ملګری، نو دغه حالت بدا پودرس کله. نو ما ته ویل چې تو اخله یو دم د دې نو وه، د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هاغه لوګه ما کش ک، ما سره تقریبا $3,500 او همدارنګ $1,100,000 پورې افغانۍ ورا سره، بټو می دومره ډکه و چې دا نکت کېدا. اخر یو ورځ دا سراله پیسې میسی خور څلاړ، اغه تشه بټوا ساکی تماوی وړ مال د تشه بټوا واخله، ما ته دغه مواد راکې. مطلب د حد نه زیات می جړلې دي چې خدای پاک دا د کم حالت نه کم حالت ته خپل مازان را ورسو. دا ولی ان تر دې پوري چې د خپل غ کور ودانی سره می راوړې دي، شپک تولې و تولې، هغه می ټول خرڅ کړي په دینه شبانه به ور کړي دي. نشه ای سړی، پودری سړی، شیشه ای سړی، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شبانې برکونی سي. خدای دې کچې دغه د پلار جنازه دې پراتی او په تابانه خماری رااله، هغه د پلار جنازه به ته پریدي، خدغه پودرو ته به ځان رسای.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلای شو چې یو کش د قیلون معادل د 1540 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چی عبد الله کورته راځي، خو ډیر وار خطاوي او سیرای هم غمجنشکاري. میرمنې توای چې په سر می درد لښچې را دم کړه. میرمنې ورته وای چې خامخا کومه بد پېښه سوي ده، خو ته زما څخه پټوي. دا چې عبد الله ولي وار خطا دي او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
او سړی خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې؟
ته وا بله به څه خبره وي، هغه کبیر زوی دې بیا ځان په بل اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډري شوی دی.
او سړیه خوله دې په خیر خلاصه وه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډري شوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چا ته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دې دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او خو یې وشرمولو، بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرټ نه نڅکوله، څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین اڅکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای، تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ، نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي؟
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوزی.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزی.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یار ډاکټر صاحب، چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه ووایو، زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې موږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به موږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړی، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم در کړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولی دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب، موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که لک پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب، زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. وګوره،
بیا به بی غوری نکوی.
زمه دا ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی. او جی صاحب تاسو باندې بی پروايي نکوی.
سمه دا ډاکټر صاحب.
سمه دا ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه. سچ ته وای ام هغه څه کو.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لې مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.